دوستانو په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو په نننې خبرونو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 اورېدلی شئ. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. د ننګرهار چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش وسلوال مات شوي دي. تیره ورځ د ترکیې د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې په ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 146 زیات نور ټپیان شوي دي. او په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم یو سرحدي خارګوټې بیرته نیولو عملیات پیل کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال مات شوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادي رډیو ته څرګند کړ چې امنیتي ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په هغه سیمو کې ځای پر ځای شوي چې پوخه د داعش وسلوالو په کې نفوذ درلود. تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته وویل
داعش په ځینو کورونو نورو سیمو کې پردي شوی دی او زموږ رپورټونه ترلاسه شوي دي. انشاءالله زموږ چارنیز عملیات بلا هم دوام وکړي تر څو په بشپړ ډول د کوټ او نورو سیمو دوی لسم څخه پای کړي.
د خغلی خوګیانی په وینا په کوټ ولسوالۍ کې د جمعې له ورځې راهیسې په عملیاتو کې د داعش لږ تر لږه 168 وسلوال وژل شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وسرتیري او 15 ملکي کسان هم وژل شوي او 13 تنه ټپیان دي. په کوټ ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. اخوا په جلال آباد کې د 25,000 متره مربع سرک د پخولو کار پیل شوی. حکومتي سرچینې وایي د دې سرکونو د قیر بیا رغونې او د پلچکونو د جوړولو لپاره به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول شي. په غور کې د ښځو د کورنیو تولیداتو د زیاتولو لپاره د کورنیو باغچو پروژه پیل شوه. په غور کې چارواکي وایي د ولایت په مرکز او درې ولسوالیو کې به 100 ښځو ته کورنۍ باغچې جوړې کړي. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې په درې ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د ترکیې چارواکي وایي درې برید کوونکي په ټیکسي موټر کې هوایي ډګر ته ورغلي وو او په عمومي دروازه کې یې چاودنې وکړې. یو برید کوونکي تر چاودنې مخکې په مسافرو ډزې کړې. د ترکیې د عدلي وزیر وایي د هوایي ډګر مترو ته نږدې هم د چاودنې علامې لیدل شوې دي. دا چې دې چاودنو تر ډیره د بروکسل د هوایي ډګر چاودنو ته ورته څرګندېدي. د ترکیې صدر اعظم په وایي په غالب ګمان دا د داعش د ډلې کار دی. په ټپیانو کې 12 د پولیسو کارمندان شامل دي. په مجموعي توګه د ټپیانو شمیر 140 تنه اټکل شوی دی. سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو، جرمني او نورو هیوادونو دا بریدونه غندلي دي. ترکیې ته په موقته توګه الوتنې هم ځنډېدلي. په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یو سرحدي خارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د بشر الاسد د رژیم اپوزیسیون چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کوي له عراق سره پولې ته نږدې د دې خارګوټي د نیولو عملیات له دیار الزور ښار څخه پیل کړي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د سوریې د نوي پوځ وسلوال د بوکمال خارګوټي ته نږدې شوي. د ډلې له لندن په رپورټ کې ویلي چې بوکمال د داعش وسلوالو د جګړې لپاره تیار شوي او د ښار دوکانونه د جګړې له ویرې بند شوي. د بشر الاسد د رژیم اپوزیسیون یو قومندان چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی رویټرز خبرې ایجنسی ویلي چې د بوکمال ښار د ازادۍ لپاره یې عملیات پیل کړي. د بوکمال نیول به د عراق او سوریې ترمنځ د داعش وسلوالو د تګ راتګ سلسله پرې کړي. قزاقستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت یې د جنوري له میاشتې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 193 غړو هیوادونو په 138 موافق رایو قزاقستان پر تایلند چې دوهم مقام کې غوره کړ. او روسیې شکایت کړی چې د امریکا جنگي بیړۍ د مدیترانې په سمندر کې د دوی وې بیړۍ ته نږدې تیره شوې او خطرناک حرکت یې بللې. مسکو د دې پیښې یوه ویډیو هم خپره کړې. د روسیې دفاع وزارت پرون د امریکا د مزایلو ضد جنگي بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو په تیری تورنې کړې او ویل چې امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې د دوی له بیړیو په 20 متره واټن کې تیر شوې دي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په هرات کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22. په کندهار کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 28. په غزنی کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 30. په بامیان کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په مزار شریف کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 29. په جلال آباد کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په بدخشان کې به اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1. او په ګردیز کې به هم اسمان مروي دي تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
دوستانو اوس موږ غلا ساده راډیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و بورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي او له دغه هیواد سره به پر نورو دوه اړخیزو مسلو سربیره پر امنیتي همکاریو خبرې وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې خیبر پښتونخوا کې افغانانو تر ټولو ترخه و نه تیره کړې ده. په دې اړه ریپورټونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 2000 افغانان د دې په تور چې قانوني اسناد نه لرل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دا به موري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په برتانیې کې د بهرنیانو پر ضد د حملو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په سیمه ایزو مسلو کې به د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلاني د زوی حیدر ګیلاني هغه څرګندونه هم در سره خبري کړو چې درې کالې د وسلوالو په برمته کې له تیرېدو وروسته کړی دي. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی اتمر د روسیې د ملي امنیت شورا له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. قاسم سلمل پر موضوع رپورټ لري.
د ملي امنیت د شورا ویاند وایي تمه کېږي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روسیې ته په خپل راتلونکي سفر کې د افغانستان مشخصې اړتیاوې او غوښتنې له روسي لوري سره شریکې کړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ وایي په دغه سفر کې به د نورو مسایلو تر څنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکارۍ په اړه په جزئیاتو خبرې وسي.
د سفر اجنډا به پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ په مقابل کې د مبارزې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وي. ضمناً به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراسي جمهوریت د همکاریو په اړه هم په دې سفر کې په جزئیاتو باندې خبرې وشي.
خو روسیې ته د ښاغلي اتمر د سفر دقیق نیټه لا نه ده معلومه. د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي ضرورتونو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل سي. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیتسکی تاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان غواړي له روسیې الوتکې وپیری. روسیې د روان کال په فبروري کې هم افغانستان ته 10000 کلاشینکوفونه ورکړي وو. په ورته وخت کې د چارو کارپو باري آرز وای افغانستان له سیمه ایزو ځواکونو لکه روسیې او هند سره شو اړیکو ته ضرورت لري. نوموړی وای روسیه کولی سي په پوځي برخه کې د افغان ځواکونو هغه اړتیاوې پوره کړي چې ناتو په تیرو 15 کلونو کې نه دي پوره کړي.
تاریخ دا ښودلې ده چې روسیې چې هر وخت افغانستان ته مخه کړې ده او اصلي شکل یې په نهایي شکل یې تجهیزات راوړي چې په افغانستان ته ورکړي دي او د افغانستان د پوځ په اکمال کې یقیني قدمونه پورته کړي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي له روسیې د تجهیزاتو اخیستل شاید لویدیځ حساسیتونه وپاروي، خو پوځي کارپوه باری عرز بیا دا د افغان حکومت استقلالیت بولي. ښاغلی عرز ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره خپلې ګټې مهمې دي او په دې برخه کې باید د نورو هیوادونو سیالیو ته پام ونه کړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي روسیې ته سفر وکړي. اخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت چلن له حده اوخته بلل او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته والي قرباني نه شي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. په خیبر پختونخوا کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې تیره اونۍ دغلته له 2000 زیات افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي او زندان شوي دي. ځینو پاکستاني رسنیو بیا په ریپورټونو کې ویلي چې یوازې د سې شنبه په ورځ یعنی پرون تر 2000 زیات افغانان په پیښور او خواوشا سیمو کې نیول شوي. پاکستاني رسنیو د ځایي پولیسو لخلي ویلي د افغانان چې پاکستاني چارواکي غیر قانوني کډوال بولي په پیښور او خواوشا سیمو کې نیول شوي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي چې د افغان کډوالو پر ضد عملیات لا هم روان دي. پاکستاني پولیس وایي 950 کډوال له کمپونو نیول شوي، د نیم سو تنه نور په پیښور ښار کې نیول شوي او 100 تنه د پیښور له نږدې کلو نیول شوي. دوی پر دې سربېره تر اوسه پورې 400 افغانان په تیرونه کې افغانستان ته اړولي. د پاکستان ټوډې ورسپانې د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د ویان مشتاق غنی له خولې ویلي ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټین نشي وړلې. نو مول د خبر په داسې حال کې کوي چې ځای اقتصاد پوان په پیښور خو او شاسي مو کې د میشتو افغانانو په تیرو څلور لسیزو کې د دې سیمې په اقتصادي وده کې د مهم رول یادونه کوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی زیاته کړې کچیر د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي نو د خیبر پختونخوا پر ځای د ورته په پنجاب کې کمپونه جوړ کړي. لبلې خوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د سی شنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر خاغلی عمران خان سره کتلی. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي په دې کتنه کې خاغلی زاخلوال په خیبر پختونخوا کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د تنګونې او بچلن په زیاتېدو غږیدلې او له هدا پورته یې ګڼلې. زاخلوال په دې لیدنه کې عمران خان ته چې ګوند په خیبر پختونخوا کې واکمن دی ویلي کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته والي قرباني نه شي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. افغان چارواکي البته په د سفارت چارواکي وایي چې عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې به د ایالتي چارواکو سره اړیکې ونیسي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه به ورته لارښوونه وکړي. په عین حال کې د پاکستان د پوخاني په عین حال کې د پام دې موضوع باندې فرشتي جلالزی د خیبر پختونخوا د پخانی حکومت لا یوې چارواکي سره البته د خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د کمیټې ل یوې غړي سره د پلوشي په نوم باندې مرکه کړي. پلوشا عباس وای چې د تحریک انصاف د حکومت دا د افغانانو زورونه ل کرکی پرته بل څه نه لري. په دې اړه به د فرشتې جلال زی مرکه واورو.
د دې پورې ولا د خیبر پختونخوا حکومت افغان د فیزیز د یو بلاک ورکړی دی چې د دې نمخ کې مخې تاسو ځان رجستر کړئ. حکومت سره یو ځل بیا خو دا 2000 مونږ نه شو ویلی چې ولې ولې د دوه ګن شمېر چې زموږ غرونه ریفیجیز دا نه رول دی نه طریقه ده. په کار کې دوی دا ریفیجیز د پاره یو استراتیجی پلان کی او یو طریقې سره دوی له ټایم ورکې چې دوی خپل رجستریشن وکړي هغې نه پس فرض وکړه چې ریفیجیز خپل رجستریشن نه کړو نو ټیک ده. دا چې یو دم کریک داون کول او هرا سکول د دې لپاره لري زیاته زما په نظر پورې زیاته ان جی او منو غلط او کنډمبل خبره حکومت څخه خیبر پښتونخوا کړی دی.
نو تاسو څه فکر کوئ د خیبر پښتونخوا حکومت به ولې دا کار کړی وي؟ ځکه قوانین خو حکومت ته معلوم دي، د ریفیوجیز سره د چلند اصول خو حکومت ته معلوم دي، نو دوی به ولی دا کار کړی وي؟
انټنشن ارته چې دوی خدا خو څه پوزېټیویټی نه جنریټ کوي څه خبره خو نه روري کنه. ان میچور موو زبر ان دی ان میچور موو د حکومت دا کار نو پکار خیبر پښتونخوا حکومت تخصصا نو پکار دا کار بالکل غلطه خبره کوي.
تاسو فکر کوئ چې دا غسې کارونه او عواقب به د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څه وي؟
ګوره اوسه پورې چې زموږ حالات اوس تیر ورځو کې د تورخم په واقعیا باندې دونه له بداوی د دوه ملکونو کې راغې نو په دې خبره باندې موږ لږ شانتې تدبر وکړو. لږ شانتې ټایم ورکو موږ د افغانستان حکومت لم موږ د ډېرې فیزي د مسله یو ښه طریقې سره حل کړی شو، یو دوستانه طریقې سره، یو عزتمند طریقې سره. نو دا به زموږ د دوه هیوادونو لپاره دا یو خوالی طرف ته خبره لاله شي او کوم داسې هراس مل شروع کو نو دور به زموږ ورونو کې د یو بل لپاره بداوی راشي زموږ ورونو دی افغانان پی ټی آی حکومت چې څه کارو کې شرمناک وته زه کوم ځکه چې زما په ذاتی رایه کې دا ډېر زیات ان هیومن او ډېر زیات د انساني حقوقو خلاف کار دی او دا څه پوزېټیویټی زموږ لپاره بنر وړي بلکې حالات به نور هم خراب شي.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند د ځوانانو د چارو مشره پلوشا عباس وچوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د کار غیر بشري دی چې په افغانانو یې د افغانانو پر ضد په ناڅاپي توګه عملیات پیل کړي دي او په زرګونو کسانې د غلطه نیولې دي. اوس هم یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ته. دا ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا د عایش وسلوال مات شوي دي. په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بو کمال په نوم یو سرحدي خارګوټي د بیرتنیولو عملیات پیل کړي دي. تیر ورځ د استنبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې په ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او قزاقستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت یې د جنوري له میاشتې پیلېږي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بمباري مسله څېړلې ده. ځینې وایي چې چهاردرې ولسوالۍ په اق مسجد سیمه کې امریکایي الوتکو هغه برمته وشلې دي چې طالبانو له لویو لارو ښکته کړي وو او له ځانونو سره یې بیولي وو. نیویارک ټایمز د کندوز د والي په وینا لیکي چې طالبانو د امریکایي الوتکو د برید په ځواب کې یو شمېر برمته په بمونو الوسولي او بیا یې وروسته ادعا کړې چې دا کسان په بمباري کې وژل شوي دي. ورځپاڼه د ځینو سرچینو په وینا د وژل شویو شمېر لږ تر لږه اووه تنه یادوي او ځینې بیا وایي چې په دې بمباري کې شپاړس تنه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي په بمباري کې درې وسلوال او شپږ اسیران چې له دوی سره وو وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبې په ورځ د کندوز مرکزي روغتون ته شپږ مړي له چهار درې راوړل شول چې د څلورو کسانو مړي وپېژندل شول او خپلوان یې پیدا شول. نیویارک ټایمز لیکي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو ویلي دي چې دوی له طالبانو سره په خبرو وو تر څو د دوی برمتره خوشي کړي، خو هغوی ټینګار کاوه چې د دغو کسانو د خلاصون په بدل کې دي حکومت د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانونو خوشي کړي. دا خبره تر اوسه سمه نه ده معلومه شوې چې دا کسان څرنګه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند بریج جنرال چارلس کلیفلند په وینا لیکي چې د بمباري تحقیقات روان دي او په دې برخه کې له افغان همکارانو سره یو ځای تحقیقات کېږي. د لویدیځ وی بلی چاپی خبرونه د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش په وینا لیکلی دي چې ټول امریکایي پوځان باید افغانستان او نوځي او کدا چې کیږي ټول لا سره وړنی بل هوشي او هر څه په بیا لسره پیلو. لورا بوش د خپل نوی کتاب مش افغان میرمنې مخکتن کې د دوشنبې په ورځ ویل چې افغان میرمنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اندېښمنې وي. دوی هیله لرله چې زموږ پوځان د دوی په هیواد کې پاتې شي. لورا بوش چې د خپل خاوند جورج بوش په وخت د امریکایي او افغان میرمنو په نوم د کړې شورا مشره شوه اوس هم د دې شورا مشري کوي. اتلانتیک خبرونه د لورا بوش په وینا لیکي چې افغان میرمنو د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې خلا احساس وکړ او دوی عراق ته کتل چې هلته د امریکایي پوځانو تر وتلو وروسته څه پیښ شول. اتلانتیک خبرونه د خپل مقالې په روسوي کې لیکي چې د لورا بوش په کتاب کې پر دې تاکید شوی دی چې امریکا باید له افغانانو سره نورې مرستې وکړي او افغانستان هیر نه کړي.
د پاکستان د پوخانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کالې د وسلوالو په برمته کې تیر کړل وایي چې د القاعده شبکې پاکستانی طالبانو ته سپارلې وو. علي حیدر ګیلانی له بي بي سي سره په ځانګړي مرکه کې پرون ویلي چې د القاعده وسلوالو د عقد کندي پاتې کېدو لپاره طالبانو ته سپارلې وو. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی ویلی چې د القاعده وسلوالو پاکستانی طالبان د ځان په پرتله په امن کې ګڼل او له دې عملی دی هغوی ته سپارلی وو. علي حیدر ګیلانی ویلی چې هغه په پاکستان کې د القاعده شبکې وسلوالو برمته کړی خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو له زیاتېدو سره یې پاکستانی طالبانو ته سپارلی وو. هغه ویلي چې تښتونکو ته په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د حمله له امکانه خبر ورسېدلی و.
Basically, I was a subject of Al-Qaeda from day one.
Ali Haidar Gilani wai, za aslan la awali wrazi da Al-Qaeda shabaki hadafum. Al-Qaeda za darawan kal da januari pa 15-sama. Da iwe bi pilota aluta ki dar hamli urusta, Pakistani talibano ta wasparlam. Zaka, da Al-Qaeda da wasawalo pa bawar, da Pakistani talibano sa razmada khundi tobim kandiru. علی حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د ملتان په فاروق ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته په تبلیغاتي غونډه کې تر ګډون وروسته وتښتول سو. دای د پنجاب صوبایي اسمبلی ته د پیپلز ګوند له کاندیدانو. علی حیدر ګیلانی بی بی سی ته ویلي چې دوه کاله په ځنځیرونو تړل شوی وو او په داسې توره خونه کې اچول شوی وو چې د لمر وړانګه نه ورلوېده. علی حیدر ګیلانی د روان 2014 میلادي کال په می میاشت کې په غزنی کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې آزاد شو. هغه بي بي سي ته د دې عملیاتو په اړه وویل:
"My kidnappers they had a tip off that US forces would raid the compound where I was in."
سما برم تکون کو معلومات ترلاسه چې امریکایي ځواکونه پر هغه سیمه چې زه یې ساتلم حمله کوي. هغوی ما ته ویل چې لسمه باید وتښتي. موږ درې یا څلور ساعته پیاده تګ وکړ او ناڅاپي د هلیکوپټر راغسو. یو څو ډزې هم وسوې او زه پر ځمکه ولوېدم. وروسته بیا یو څوک راغی او ما ته ویل چې خپل کمیس وباسم او ځان معرفي کړم. ما ورته وویل چې زه د پاکستان د پخواني ستر اعظم زوی یم. حمله په اصل کې پر القاعده و، نه پر پاکستاني طالبانو. خو زه بختور وم چې د حمله پر وخت هلته وم. وسوالو ما ته وویل چې کورته زما د تک وخت دی. علی حیدر ګیلانی له بی بی سی ټلویزیون سره د امریکا په نڅرګن ځای کې کړی ده. د هغه د میشتې ځای لا هم پټ ساتل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنر په برتانیا کې د بهرنیانو پر ضد د حملو لامل اندېښنه ښودلی. زید راد الحسین پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل چې په برتانیا کې تر ټول پښتني وروسته چې له اروپایي اتحادیې د وتلو پریکړه پکې وشوه، د اقلیت ټولنو پر غړو او بهرنیو حملې شوې دي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین په بریتانیا کې د بهرنیانو پر ضد د کرکې یا زینوفوبیا د پیښو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون تشویش پر ځای دی. د الحسین په وینا په بریتانیا کې حمله او تهدیدونه په ځانګړي ډول میشتو کډوالو ته متوجه وو. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه کمشنر ټینګار وکړ چې له اروپایي اتحادیه د بوتلو پریکړه باید پر کمزورو خلکو او اقلیتونو د حملو او د هغوی په وړاندې د کرکې څرګندولو اجازه ونه ګڼل شي.
I certainly don't see this as anything but alien to British culture.
زه داسې هم دی یوازې د برېټانیا له فرهنګ سره مخالفه ګڼم. موبله هیڅ معنی نشم ورکولای. زه هیله لرم چې په دې ارتباط ته صدر اعظم ډیوید کامرون جدي خبرې به د هغو کسانو سر ته لیدلې وي چې د کمزورو ټولنو پر ضد په داسې حملو کې لاس لري. روانه اونۍ په برېټانیا کې د پولند سفارت هلته پر میشتو پولندي وګړو او یو شمېر نورو بهرنیانو د حملو او هغوی ته د ګواښونو خبر ورکړ او شدیده اندیشنه څرګنده کړه. د پولند سفارت ویل چې حتی په مرکزی لندن کې داسې شبنامې او له تهدید ډک لیکونه خپاره شوي چې د بهرنیانو پر ضد لکړه کې ډک دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د دوشنبه پورس په شدت دغه سپیشو غندنه وکړه او پر هغو خلکو یې د کراري ژغ وکړ چې د بهرنیانو پر ضد احساسات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ ځانګړي څیړونکو ممتا روتيري هم پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې په اروپا کې په عمومي ډول د بهرنیانو پر ضد نظر زور آوردی.
In many places in Europe we have seen
د اروپا په زیاتو سیمو کې د کډوالو د بحران په ترڅ کې له داسې احساساتو ډکې پیښې ولیدل شوې او دا هم راته جوته شو چې د بهرنیانو ضد احساس تر کومه حده د غیر قانوني کډوالو په اړه په پریکړو اغیزمن و. دا د تاسف خبره ده. زما په باور دا مسله باید د سیاسي رهبرانو له لوري په جدیت وکتل او حل شي. د بریتانیا خلکو تیرونی په ټول پښتنه کې ګډون وکړ چې پر اساس یې لښ تر لږه 2.5% رای ورکونکو له اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د وتلو د پلان ملاتړ وکړ. تر دې وروسته د بریتانیا صدر اعظم استعفا وکړه خو دا ډی څرګند کړ چې تر روان منی به نوې صدر اعظم په کار پیل وکړي. تر دې وروسته په نړیوالو مارکیټونو کې د بریتانوي پاوند بیا په بي ساري ډول ټیټ شو او داسې ګڼل کېږي چې په بریتانیا کې د نظر پښتنې پایلې به د ټولې اروپایي اتحادیې پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د پام وړ اغیز وکړي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موغرینی پرون په بروکسل کې وویل چې بریتانیا د نوري اروپا د خلکو په وړاندې هم مسؤلیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر سبا ته خپل ترکی سیال سره ټلیفوني خبري وکړي. البته دا ریپورت پرون خپور شوی نو نن ورځ دا ریپورت پر اساس ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران خپلو کې وغږیږي. دا د ترکیې لخوا د تیر میلادي کال د روسیې الوتکې له ویشتل کېدو وروسته لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره غږیږي. په دې اړه رسوان مراد تفصیل دراوري.
د ترکیې لخوا تیر میلادي کال د روسیې د جنگي الوتکې له ویشتلو وروسته به دا لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران په خپلو کې تلیفوني خبرې کوي. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف نن تایید کړ چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ تلیفوني تماس د مسکو په پیشنهاد ټینګیږي. خو نوموړي دا هم ویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي واټن لرې کېدل به وخت ونیسي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ترکیه لخوا د سوریه پر پوله د روسیې د جنگي الوتکې له غورځول کېدو وروسته د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې بحراني شوې. د روسیې جمهور رئیس تر دې پیښې وروسته پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوه. د روسیې حکومت وایي د ترکیه ولسمشر خپل روسي سیال ته په یو لیک کې د روسیې الوتکې د ویشتلو له امله بخښنه غوښتې ده. خو انقره وایي په لیک کې اردوغان خپله خواشیني څرګنده کړې او د ویشتل شوې الوتکې د وشل شوي پیلوټ له کورنۍ بخښنه غوښتې. خو دا نه ده تایید شوې چې ترکیه ولسمشر د الوتکې د ویشتلو له امله بخښنه غوښتې او کنه. رجب طیب اردوغان پرون د روژه ماتي په یو محفل کې وویل
روسیا الی ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda gönderdiğim mektupla vardığımız mutabakatın her iki ülke
دوی فکر کوم د اړیکو د خکول لپاره د روغ جوړې د لیک په استولو سره به د دوړو هیوادونو اړیکې خشي. خاغلی پوتین ته په استول شوی لیک کې مې د دې پیښې په اړه خپل خواخوږي څرګنده کړې او هم مې په سیمه کې د همکاریو د فرصتونو د اهمیت یادونه کړې ده. زما په فکر د اوسنی وضعیت په لیر کولو سره به چې د هیڅ چا په ګټه نه دی له روسیې سره اړیکې عادي کړو. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرمن ویلي چې هیواد به د روسیې د الوتکې تاوان ورنه کړي. خو د نوموړي په وینا د هغو افرادو پر ضد قانوني اقدامات کېږي چې د روسیې الوتکې د پیلوټ په وژلو کې لاس لري.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي یو بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي چې په هغې کې به هم رپورټونه او خبري مطالب وي. پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نورالله کوثر ما د پوهنتون استاد.
استاد تاسو په دې اکل راته وغږیږئ چې د خپل دې یو راز ساتل څومره مهم دي.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته حکم کړی دا مجالس بالامانت فرمایلی دي. راز ساتل دا ستر او عظیم خصلت د مؤمنانو ده او موږ هم معمولا د شاګردان ډیر زیات رازونه را سره ویلې نه افشا کوو او ساتو. یو شاګردان نن هم دا نه غواړي چې بل چا رازونه موږ ته وایي.
کله چې سوي چې تاسو خپل کوم راز کوم نږدې ملګری ته ویلی وي او بیا ډیر توان کړی دي دغه راز لامله.
او دا سه په ژوند کې ډیر واقع سوي دي چې ما چاته راز ویلیدا او هغه راز بیا روستو افشا کړی ده. نو ما باز ملګرو ته خپل رازونه ویلې دي چاته غېدلی او هغه راز بیا بل افشا سوی ده او هغه به بیرته موږ ته دیغه وبال او سزا رسیدلې ده او موږ په غی کې ډیر زیات خوشینه سوی.
ځینې کسان د خپل مال او دولت په کلب مجلس کې نه خبرې کوي. دغه راز ویل دي مال او دولت څومره د نفرت توان رسولې سي
د دې زیات ضرورت لیدل شوی دي. ضرور نه ده چې خزانه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي لا تقل لاحد من ذهبك ومذهبك وذهابك ويدريش نه چاته موایه ل خپل د سفر ل نیت نه چیرته زی اند او فکر او زړه کې څه لیدلوري لري او دریم ل خپل زهاب او سرمایه نه چاته موایه ل خپل داري ول دینه. ډیر وخت لیدل شوی دي چې نور خلکو دې ته متوجي سوی دي بیا دې ته لارې جوړې شوی دي. غلا لارې دي اختطاف لارې هم دا رقم دي تم لارې چې دنه تم کې او دا سړی به حکومت کولی شي کولی شي کولی خو بل جان مقابل بل دنه دا تم لري دا حکومت هيله بدنه لري او دې به دا حکومت کولی شي کولی نزدکه دا درې شیان علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زهاب مذهب او زهاب لن خپل اند او سوچ او فکر یم دا رقم خپل سرمایه دا چاته موایا فتنه کې انسان واقعي کیږي.
بلخره ایتاس پیغام بو کسانو ته چې نس کول خپل راز وساتي چې
رازداری پښمن کې یو هنر ده. بعض انسانان ډیر پاک زلونه د فتن خپل راز وایي د ژوند هغه عواقب ته دی وګوري. مخصوصا د افغانستان غوند ملک چې آسیب پذیر او د حوادثو ملک دا له هر حادثې نن کېدلی چې انسان ته zarar او زیان راوړي. نو ځکه انسان باید هر اهل نه اهل ته او هر چیرې او ناچیر خپل راز بیان کی خپل راز ځان سره وساتی ک ډیر وای خپل کور کورنۍ نږدې دوستان ته دی وای
منم نو ستاسو ډیر
زیات سلامت
ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 9 سرطان سال 1395 هجری شمسی، 24 رمضان سال 1437 هجری قمری برابر است با 29 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که به زودی مشاور امنیتی ملی افغانستان به روسیه خواهد رفت، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات ننگرهار در مورد کشته شدن ده‌ها عضو داعش در این ولایت خبر می‌دهند. در حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک در استانبول ده ها نفر کشته و زخمی شدند. قزاقستان عضویت دو ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورد. تفصیل خبرها. مقامات محلی ننگرهار می گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کود تارمار شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد داعش پراگنده شدند و در مناطقی که قبلا حضور داشتند نیروهای دولتی مستقر شدند.
داعش پزینو کورونو زینورو سیمو که پردیسه
وایده یا افراد داعش در برخ خانه ها مناطق به طور فردی پراگنده شدند. ما گزارش های را به دست آوردیم. عملیات جستجو و تلاشی از سوی ما ادامه خواهد یافت تا کود و مناطق دیگر از وجود آنها کاملا تصفیه شود. عطاالله خوگیانی می افزاید در این جنگ که روز جمعه گذشته آغاز شد بیش از 60 نفر از جنگجویان داعش کشته شدند. کار قیریزی 25000 متر مربع سرک‌های شهر جلال آباد آغاز شده است. این سرک‌ها به مصرف 62 میلیون افغانی قیریزی می‌شوند و پلچک‌های آنها هم ساخته می‌شود. حمیدالله افغان شهروال جلال آباد به مناسبت آغاز این پروژه گفت که 5 کیلومتر سرک در داخل شهر قیریزی می‌شود و هم سرک دوم از درونته تا شهر بازسازی خواهد شد. او گفت که تیم تکنیکی شهروالی بازسازی این سرکاران نظارت خواهد کرد. مسئولان غور برای رشد اقتصاد زنان در این ولایت باغچه های خانگی ایجاد می کنند. آنها می گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان به راه انداخته می شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. فرید احمد فردوس سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور بر رادیو آزادی گفت که برای کسانی که در این پروژه کار میکنند ابزار کار و گلخانه توزیع میشود که در تمام فصلهای سال میتوانند از آن استفاده نمایند. او گفت که زنان با استفاده از این برنامه میتوانند در تمام فصلهای سال سبزی داشته باشند و هم در خانه و هم در بیرون از آن استفاده کنند. ادامه اخبار. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاتورک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که 3 حمله کننده با تاکسی به میدان آمده و در درآمدگاه خود را منفجر ساختند. یکی از حمله کنندگان قبل از انفجار با ماشیندار به سمت مسافرین فایر کرد. وزیر عدلیه ترکیه میگوید که علائم انفجار در نزدیکی متروی میدان هوایی نیز دیده شده است. با شباهت‌هایی که بین حمله در میدان هوایی بروکسل دیده می‌شود، صدر اعظم ترکیه می‌گوید که این حمله به گمان اغلب کار گروه دولت اسلامی بوده است. در بین زخمی‌ها به گفته مقامات 17 کارمند پلیس شاملند. تعداد مجموعی زخمی‌ها 147 نفر تخمین شده است. قصر سفید، سازمان ملل متحد، جرمنی و دیگر کشورها این حملات را محکوم کردند. پروازها به میدان هوایی ترکیه موقتاً متوقف شده بودند. نظر به گزارش‌ها مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات را جهت تصرف مجدد یک شهرک از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق این کشور آغاز کردند. مخالفان رژیم بشار الاسد در ولایت دیرالزور که مورد حمایت آمریکا می باشند این عملیات را برای تصرف یک شهرک در نزدیکی سرحد عراق به راه انداختند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه دیروز گفت جنگجویان اردوی جدید سوریه به شهرک بوکمال نزدیک شدند. این سازمان افزود که جنگجویان داعش به حالت آماده باش در آمدند و دکانهای شهرک از بیم جنگ مسدود می شوند. قزاقستان دیروز عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرد. این دوره سر از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. مجمع عمومی 193 عضوی ملل متحد با 138 رأی موافق قزاقستان را بر تایلند که در مقام دوم قرار داشت ترجیح داد. قزاقستان با این پیروزی خود به کرسی غیر دائمی آسیا در شورای امنیت دست می‌یابد. از جمله 15 کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 آنها عضویت دائمی این شورا را دارند. این 5 کشور عبارتند از فرانسه، آمریکا، بریتانیا، روسیه و چین. 10 کشور دیگر برای 2 سال انتخاب می‌شوند. و روسیه شکایت کرده که یک کشتی جنگی آمریکا در مسافه خیلی نزدیک به یک کشتی روسی در بحیره مدیترانه عبور کرده است. مسکو یک ویدیو این واقعه را منتشر کرده میگوید این ویدیو نشان می‌دهد که این رویارویی چقدر خطرناک بوده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که کشتی جنگی آمریکا با نقض قوانین بحری در مسافه 70 متری کشتی روسیه در آب‌های بین‌المللی عبور کرده است. وزارت دفاع روسیه افزود که این واقعه یک هفته قبل رخ داده است. وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا درباره این واقعه ابراز نظر نکردند. از سال گذشته به این سو در چندین مورد کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی روسیه و آمریکا در مسافه بسیار نزدیک از همدیگر در بحر بالتیک و بحیره سیاه عبور کردند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و هارا حمیلا الکوزای مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 29. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 1. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17.
ساعت 7:37 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد همکاری های امنیتی با روسیه صحبت میکند. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید
آجنده این سفر روی همکاری های امنیتی دو جانبه، مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر است.
پسر صدر اعظم سابق پاکستان میگوید شبکه القاعده او را به طالبان سپرد و او 3 سال را در اسارت آنها در داخل افغانستان سپری کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. نهادهای مدافع خبرنگاران در مورد افزایش خشونت علیه ژورنالیستان سخن میگویند. رئیس انجمن ژورنالیستان گفت
تقریبا بیش از 15 موارد در ولایات در گرفتاری خشونت و توقیف ژورنالیست.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حملات بر خارجی ها در بریتانیا ابراز نگرانی میکند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ای سرحد نداره دیگه، پرنده ها بالا فعلا همینجام چوشه گیری میشه دیگه. کشورام اصلا جایش تایلند است که
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی این کشور در آینده این نزدیک به روسیه سفر کند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای اطمر با رئیس شورای امنیت ملی روسیه و دیگر مقامات روسی روی همکاری های دو جانبه صحبت خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی این کشور در سفرش به روسیه خواسته ها و نیازمندی های مشخص حکومت افغانستان را با مقامات روسی شریک سازد. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که در این سفر در کنار دیگر مسائل روی همکاری روسیه با نظامیان افغان با جزئیات بحث می شود.
سفر اجندا به پردوارسی
اجندا این سفر روی همکاری های امنیتی دو جانبه مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر است. ضمن روی همکاری های روسیه با نظامیان امنیتی و دفاعی افغانستان با جزئیات بحث می شود.
اما هنوز روشن نیست مشخصا چه زمان آقای اتمر به روسیه می رود. پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیازمندی حکومت به وسایل و تجهیزات نظامی از جمله هلیکوپتر و پرزه های آن را تا یک درخواست به شورای امنیت ملی روسیه ارائه کرده است. الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان نیز در صحبت با آژانس خبری تاس گفته است افغانستان به خرید طیاره ها و تجهیزات روسی تمایل نشان داده است. روسیه در ماه فوریه امسال حدود 10,000 میل کلاشینکوف به افغانستان کمک کرده بود. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که افغانستان به داشتن روابط خوب با قدرت های منطقه از جمله با روسیه و هند نیاز دارد. باری آرز یکی از این آگاهان گفت که روسیه میتواند آن نیازمندی نیروهای افغان را پوره کند که در 15 سال گذشته از سوی ناتو برآورده نشده است.
تاریخ نشان داده روسیه هر باری که به سوی افغانستان رو آورده به شکل نهایی و واقعی تجهیز آورده است و برای تکمیل کردن نیازمندی نظامی افغان به گونه یقینی گام برداشته است.
برخی از آگاهان نظامی بدین باورند که کمک نظامی روسیه به افغانستان احتمالاً حساسیت غرب را در پی داشته باشد، اما باری آرز گرفتن کمک نظامی از کشورها را جز استقلالیت حکومت افغانستان می‌داند. آقای آرز تاکید دارد که برای افغانستان منافعش مهم است و در این زمینه باید به رقابت دیگر کشورها توجه نکند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان که 3 سال نزد شبه نظامیان گروگان بود میگوید که شبکه القاعده او را به طالبان سپرده بود. او به رادیوی بی بی سی گفته است چون اعضای شبکه القاعده از امنیت خود چندان مطمئن نبودند او را به طالبان سپردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی گفته است که شبکه القاعده چون طالبان پاکستانی را نسبت به خود با امن‌تر می‌دید او را به آنها سپرد. علی حیدر گیلانی گفته است که او از سوی افراد شبکه القاعده در پاکستان اختطاف شد، اما پس از افزایش حملات تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین او را به طالبان سپردند. او گفته است که اختطافچیان از احتمال حمله نیروهای آمریکایی بر آنها در ولایت غزنی نیز با خبر بودند.
من اساساً از روز اول هدف شبکه القاعده بودم. شبکه القاعده پس از یک حمله تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین به تاریخ 15 جنوری مرا به طالبان پاکستانی سپرد، چون به باور جنگجویان شبکه القاعده فرصت مسئول ماندن من نزد طالبان پاکستانی بیشتر بود. علی حیدر گیلانی در ماه می سال 2013 پس از اشتراک در مبارزات انتخاباتی در شهر ملتان اختطاف شد. او خود را از سوی پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به پارلمان پنجاب نامزد ساخته بود. در حادثه اختطاف وی آن زمان 1 نفر کشته و حداقل 5 تن دیگر زخمی شدند. علی حیدر گیلانی به بی بی سی گفته است که 2 سال را در غل و زنجیر در یک اتاق تاریک سپری کرد که نور آفتاب به آن کمتر را می یافت. او 1 ماه قبل طی عملیات خاص نیروهای افغان و آمریکایی در غزنی از چنگ ربایندگان نجات داده شد. او درباره جزئیات رهایی خود چنین گفت:
ربایندگان من معلومات داشتند که قوای آمریکا بر منطقه‌ای که مرا در آنجا نگه می‌داشتند حمله می‌کنند. آنها به من گفتند که باید از منطقه فرار کنیم. 3-4 ساعت پیاده رفتیم، ناگهان صدای هلیکوپترها شنیده شد، چند فیرهم شد و من بالای زمین افتادم. سپس 1 نفر آمد و مرا گفت که پیراهن خود را بکشم و خود را معرفی کنم. با او گفتم که من پسر صدراعظم سابق پاکستان هستم. حمله اساساً بر شبکه القاعده بود و نه طالبان پاکستانی و من از خوش‌جانسی خود در آنجا بودم.
It was an amazing feeling.
علی حیدر گیلانی این مصاحبه را با تلویزیون بی بی سی در یک جای نامعلومی کرده است. جای بود و باش و هنوز هم پنهان نگه داشته می شود.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات محلی ننگرهار می گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کود تارمار شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد داعش پراگنده شدند و در مناطق قبلا حضور داشتند نیروهای دولتی مستقر شدند. کار قیویزی 25,000 متر مربع سرکای شهر جلال‌آباد آغاز شد. این سرکا به مصرف 62 میلیون افغانی قیویزی می شوند و پلچکای آنها هم ساخته می شوند. مسئولان غور برای رشد اقتصادی زنان در این ولایت باخچه های خانگی ایجاد می کنند. آنها می گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای انداخته می شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاتورک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که 3 حمله کننده با تاکسی به میدان آمده و در درآمدگاه خود را منفجر ساختند و در این حادثه 147 نفر به شمول 17 کارمند پلیس زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات را جهت تصرف مجدد یک شهرک از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق این کشور آغاز کردند. قزاقستان دیروز عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرد. این دوره کار وی از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. روسیه شکایت کرده است که یک کشتی جنگی آمریکا در مسافه خیلی نزدیک به یک کشتی روسی در بحیره مدیترانه عبور کرده است. مسکو یک ویدیو این واقع را منتشر کرده می گوید این ویدیو نشان می دهد که این رویارویی چقدر خطرناک بوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز موضوع بمباری تیاره های بدون پیلوت امریکا در ولسوالی چاردره ولایت کندوز را به بررسی گرفته است. برخی ها می گویند که در این بمباری به روز شنبه در منطقه آق مسجد ولسوالی چاردره آن عده از گروگان ها کشته شدند که طالبان آنها را در شهر از موتر پایین و با خود برده بودند. نیویورک تایمز به نقل از والی کندوز نوشته است که طالبان در پاسخ به حمله هوایی تیاره های امریکایی یک تعداد از گروگان ها را توسط بم کشته و سپس ادعا کردند که این افراد در بمباری جان دادند. روزنامه به گفته برخی منابع تعداد کشته شده ها را حداقل 7 نفر یاد کرده و بعضی دیگر گفتند که در این بمباری 16 تن کشته شدند. نیویورک تایمز این سخن ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را هم در مقاله جای داده که گفته است در بمباری 3 فرد مسلح و 6 اسیر که در قید آنها بودند کشته شدند. این روزنامه در ادامه نوشته است که 6 جسد به روز دوشنبه از ولسوالی چاردره به شفاخانه مرکزی کندوز منتقل شدند و از این میان 4 جسد شناسایی و نزدیکانشان پیدا شد. نیویورک تایمز می نویسد که نزدیکان افراد کشته شده گفتند که آنها در زمینه رهایی وابستگانشان از قید طالبان با این گروه در تماس بودند. اما به گفته آنها طالبان تاکید می کردند که در بدل رهایی این گروگان ها حکومت یک تعداد از زندانیان طالب را آزاد سازد. هنوز به درستی روشن نیست که این افراد چگونه کشته شدند. نیویورک تایمز به نقل از بریگادیر جنرال چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل می نویسد بررسی ها در مورد این بمباری ادامه دارد و این بررسی را مشترکاً با همکاران افغانشان انجام می دهند. و نشریه اتلانتیک در یک مطلب به نقل از لورا بوش بانوی اول پیشین امریکا می نویسد که تمام نظامیان امریکایی نباید افغانستان را ترک کنند و اگر چنین کار صورت گیرد تمام دستاوردها نقش بر آب خواهند شد و همه چیز را از سر آغاز خواهیم کرد. لورا بوش به روز دوشنبه در مراسم معرفی کتاب جدیدش به نام ما زنان افغان هستیم گفت که زنان در افغانستان پس از خروج بخش اعظم نیروهای امریکایی از کشورشان نگران بودند. به گفته وی زنان افغان امیدوار بودند که نظامیان امریکایی در افغانستان باقی بمانند. لورا بوش که در زمان ریاست جمهوری شوهرش جورج دبلیو بوش ریاست شورای مشترک زنان افغان و امریکایی را به عهده گرفت حالا هم این شورا را رهبری می کند. نشریه اتلانتیک به نقل از لورا بوش می نویسد زنان افغان پس از خروج بسیاری از نیروهای امریکایی از افغانستان یک خلا را احساس کردند و آنها به وضعیت در عراق نگاه کردند که پس از خروج نظامیان ایالات متحده از آن کشور چه اتفاق افتاد. این نشریه در آخر مقالهش می نویسد در کتاب لورا بوش روی این موضوع تاکید شده است که امریکا باید به کمک با افغانها ادامه بدهد و افغانستان را فراموش نکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
برخی از نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان میگویند که در ماه جاری میلادی تهدیدات علیه خبرنگاران در این کشور بیشتر بوده است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در ماه جون بیش از 20 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و این موضوع آنان را سخت نگران ساخته است. در این حال کابل پرس کلاب میگوید اکثر این خشونت ها از سوی ارگان های امنیتی و مقامات محلی صورت گرفته است. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان وضعیت خبرنگاران در این کشور را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که تنها در ماه جون 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن روز سه‌شنبه طی نشستی در کابل گفت که از این میان 7 مورد آن در کابل رخ داده که در آن خبرنگاران لاتوکوب شده و یا هم با برخی تهدیدات مواجه شده اند.
ماه ششم بیشترین خشونت در مقابل خبرنگاران صورت گرفته. تقریبا بیش از 15 موارد در ولایات بدرفتاری، خشونت، لتوکو، توقیف جورنالیست، موارد سانسور، محدودیت، همچنان تهدید به مرگ، تهدید به ترک وظیفه این ثبت شده نزد انجمن و پرس کلاب.
این در حالی است که به اساس معلومات اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان قبل از این خشونت علیه خبرنگاران در هر ماه از 8 مورد بیشتر نبوده است. قبل از این نیا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نیز از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا ماه می 50 مورد خشونت را به ثبت رسانیده است. در این نشست عزیز احمد تسل مسئول کابل پرس کلاب گفت که اکثر خشونت علیه خبرنگاران از سوی برخی ارگان های امنیتی و مقامات محلی صورت گرفته است. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با آنکه احتمال خشونت علیه خبرنگاران از سوی ارگان های امنیتی را رد نمی کند اما می گوید که این موضوع با جدیت تعقیب خواهد شد.
نیروهای امنیتی در هر جایی که قرار دارند به ژورنالیستان احترام می کنند و اما شرایط در افغانستان بعضن قسمی می شود که خشونت با وجود می آید و اگر چنین حادثات به میان می آید این تعهد نیز وجود دارد که این مسائل با نهادهای مدافع ژورنالیستان بررسی شود.
از سوی برخی از کارشناسان بخش رسانه‌ای می گویند که کارهای غیر مسلکی برخی خبرنگاران برخورد تعصب‌آمیز و برخی موارد دیگر خود زمینه را برای خشونت علیه آنان فراهم ساخته است. حکمت الله صدیقی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به اسرع وقت بررسی کرده تا زمینه برای خشونت علیه آنان فراهم نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر از حملات بر خارجی ها در بریتانیا ابراز نگرانی کرده است. زید رعدالحسین در گرد همایی روز سه‌شنبه ملل متحد در ژنوا گفت پس از همه‌پرسی اخیر در بریتانیا که به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی داد، افراد منسوب به اقلیت‌ها و خارجیان در بریتانیا مورد حمله قرار گرفتند. سلطان محمد سرور تفصیلات بیشتر دارد.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر به خاطر حوادث نفرت انگیز علیه خارجیان در بریتانیا نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و گفت تشویش و نگرانی صدر اعظم کامیرون به اساس نیست. زید رعد الحسین گفت حملات و تهدیدهای اخیر به خصوص متوجه مهاجران بوده است. او تاکید کرد که تصمیم خارج شدن از اتحادیه اروپا نباید چون دستاویز برای حملات بر جوامع آسیب پذیر و اقلیت‌ها و ابراز نفرت و انزجار در برابر آنها به کار گرفته شود. زید رعد الحسین افزود من این گونه حملات را تنها مخالفت با فرهنگ بریتانیا می‌دانم و معنای دیگری به آنها ندارم. من آرزومند که سخنهای جدی صدر اعظم دیوید کامیرون و این ارتباط و عقل و هوش آنهایی که بر ضد جوامع آسیب پذیر دست به حملات میزنند را یافته باشد. سفارت پولند در لندن از حملات بر پولندی ها و خارجیان دیگر و موارد تهدید علیه آنها در بریتانیا گزارش داد و نگرانی شدید خود را ابراز داشت. این سفارت گفت که حتی در مرکز لندن شبنامه ها و نامه های تهدید آمیز و نفرت انگیز علیه خارجیان منتشر شده است. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه این وقایع را به شدت محکوم کرد و از کسانی که احساسات ضد خارجی دارند خواستار آرامی شد. در این میان ممتا روتیری گزارشگر خاص کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر به گرد همایی روز سه‌شنبه در ژنوا گفت عموما احساسات ضد خارجی ها در اروپا نیرومند شده است. در مناطق بسیاری در اروپا هنگام بحران مهاجران چنین واقعات پر از احساسات دیده شد و برای من معلوم شد که احساسات ضد خارجی ها تا چه حد تصمیم درباره مهاجران غیر قانونی را زیر تأثیر خود قرار می دهد. به باور من این موضوع باید از سوی رهبران سیاسی با جدیت دنبال و حل شود. مردم بریتانیا در همه‌پرسی هفته گذشته به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. صدر اعظم این کشور پس از معلوم شدن این نتیجه استعفا داد. قیمت پوند انگلیسی در بازارهای جهان با گونه کم سابقه پایین آمد و به نظر می رسد که نتایج این همه‌پرسی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی همه اتحادیه اروپا تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز یک جوان را داریم که مصروف فروش کناری و توتی و ماهی و بعض پرنده‌ها و چیزهای جالب از در آغاز خود معرفی کنین.
اسم محمد اصیل هستم، شکر از کار خود راضی هستم، کار ما میشه دینمی کار ماهی و پرنده‌ها هستیم.
همین ماهی را از کجا میگیرین؟ از کدام دریا میگیرین ماهی های مقبوله؟
ماهی اینی ماهی ها که هستم، ماهی های دشت شادیان و مزار هستم، خوبش هست، ماهی های مقامتی هست. دمی چند روز را بند بود تگنه کار ماهی پاکستان همه که ماهی تایلند و ماهی پاکستان هم یاردیم. این حال را بند است و فعلا کار از اینمی ماهی را میکنیم. را کوا شده باز از این باز ماهی پاکستان همه، ماهی هرنگ است، خوب است، کار غریبی خوب است. خود چون که روزه سال یک ذرا مردم حوصله نداره کم خریدش کم.
این مایا را در داخل پلاستیک بانده سرشام گری کدی بازی نفسش تنگ نمیشه؟
نه هم یاوش که تازه باشه اکسیژن داره باز کدام مشکل ندارن.
خب این را باز کسی که بخره او را چه قسم نگاه کنه که نمره از پیشش؟
اکاریوم دارن، نوش تازه می باشه، اکسیژن، فلتر، چیزا داره، اونت غذایش هم اندازن، خلاص کدام مشکل نداره دیگه. این
کناری ها را از کجا آوردی؟ یا میبینیم کناری ها را
از پاکستان ها میاریم، از جلال آباد ها میاریم، از سون دیبالی، جمال آقا، کوهستان، بگرام، از این بازار، هر بازاری که باشه میریم میاریم بازیجه.
تو توتی هم داری که گپ بزنن؟
والا پیش خود نداریم. خب کسی که بخواد براش پیدا میکنیم میاریم باز.
قیمتش
20000 15000 تورا هست، خود نفر داریم، پیش از اون میرم باز از پیش از اون میگیرم میارم براش.
باز خوب صحیح گپ میزنه؟
خوب هست دیگه. این
کناری ها باز کجایی است؟ از کدام کشور هاست اینجا آوردی؟
که این سرحد نداره دیگه، پرنده با بالا فعلا همینجا هم چشگیری میشه دیگه. کشورام اصلا جایش تایلند هست که
پولندی هستند زیادترش کناری.
بله. قیمتاش باز چند است؟ یک قیمت... کناری خوبش چند است؟
قیمتای خوبش هست تا 4000 5000 تا 20000 هم است 30000 هم است از 1000 تا 2000 شروع زده گیریم تا.
خودت هم در خانه دارید جایی که نگاه
بله ها داریم. اینجا دسترای هم است پشت از این بلاکات یک کانتینر است پرنده‌باب چیز هم داریم. با در خانه کس مایی فریمان مایی وجه داریم یک فرم هم جور کهیم
محقق باشی بسیار زیاد تشکر
زنده باشی تشکر از شما
در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست اجمل خوش آمدین
دیر زیاد همانند